سلامونه ستړي مشي دا مخام شپږ بجې دي تاسو موخه کلا ساده رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې ځپون نس یو شپږ وش مترو هاو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفه دول شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی تایید کړ چې تیره شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې ښاغلی قانی ویلي چې وسلوال کس په دغه زیارت کې د جمعې د مراسمو پر عبادت کوونکو ډزې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د برید تیره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید اغا د سید پاچا اغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي او عبادت کوي. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دغه برید پخلی کړی ویلي دي چې اکثره قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. تر اوسه چا یې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی خو له دې مخکې تر ډیره د دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان سانڅنګي په غاړه اخیسته. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافرو د موټرو پر کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پاریدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانۍ وبریدونه کړې دي. د کورمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبرلانو د صدرلو مشال څنګه ته ویل د نومبر په دروشتمه پاریدلو خلکو له پاړه چناره د باندې د احمد سیو او ملي خیلو ترمنځ د پاوس امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چنار کې د باب کرم په نومه دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات هم سوځولې دي. د کورمې پولیسو امنیتی چارواکو لا د تاوتریخوالی د پیخو څرنګوالی او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د فرانس پرس خبر اژانس په خبره چې چارواکو د کور میزولي په مختلفو برخو کې ګرځبندیز لګولی او د موبایل ټلیفونونو خدماتې هم ځنډولی دي. پرون د نومبر په 28مه وسلوالو په کورمه کې د مسافرو پر لیکدونکو موټر وبریدو کړ چې پکې د چارواکو ځای مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمیر 500 تنو ته رسیدلې دي. ایران د جمهور ویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوی پریکړلیک په ځواب کې چې پر اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ له امله انتقاد کړی په خپل اټومي تاسیساتو کې وشمټنوي او پرمختللي سنټرفیوژنونه نصب کړي دي. دغه پریکړلیک چې ایران ته د نړیوال اټومي انرژي ادارې د مش رایفل ګروسی له روسي سفر وروسته تصویب شو غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژي د سازمان لخوا په دلیلم کې ویل شوې چې د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د نوو او پرمختللو سنټرفیوژنونو د نسبولو په ګډون د غیزمن اقداماتو امر صادر کړی. ایران د اعلان روسل هغه کوي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې 15 کسیز بورد پرون پنځشنبه د نومبر په 28مه د تهران د نه همکارۍ غندنه وکړه. او د اوکراین پارلمان د توغندې او د غواخ لامل خپل نننې غونډه لغوه کړې ده. د اوکراین د پارلمان یو غړی اوکراینی رسنیو سره خبرو کې پرون افشا کړ شو د پارلمان غړو ته سپارښتنه شوه چې نن دولتي سیمو ته لټلو ډډه وکړي او پارلمان هم د توغندې او د احتمالي برید لامل خپل نننې غونډه لغوه کړې ده. ټاکل شوی چې د پارلمان په دې غونډه کې له حکومتي چارواکو څخه د بختونو بهیر پیل شي. د اقدام څور زیرو سره هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اورل شپینګ په نوم منځنۍ واټن وشتون کوي نوی بالستیک توغندی د اوکرين په جګړه کې په بریالي توګه ازمویل دي. پوتین دا وکړه چې دا توغندی د اوکرين پر ختیس خار دینه پرو په بریټ کې کارول شوی وو او ټینګار وکړ چې دا د ناټو تهاجمي کړنو او هغه توغندی او تاسو او چال ویدیز اوکرين ته ورکړی وو او د هیواد ورڅخه د روسي د خاورې دننه پنهخه کول لپاره کار اخیستی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالب اوریدل شي. بغلان ته بور شو او د تیر شپې د بریټ پاړه باندې چې د سوفیانو د طریقې په لارویانو باندې شوې د لستې جزئیات بدر کړو. لدی سربیره به دا هم سره ووري چې ولې دغه کسان په نخښ شوې دي تر شای د چا لاس دی. جزئیات به هم درته په مرکه کې درکړو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي دوی په داسې راپور کار کوي چې د ښځو په اړه باندې دی او دوی غواړي چې دغه راپور ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې په اړه باندې چمتو او وړاندې کړي چې په دغه راپور کې به نور کوم مطالب راخیستل کیږي. د دې جزئیات به هم وروسته درکړو. روزګان ته ور شو چې د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
روختونه نسته پکښې کې. روختونه ټول نړېدلې دي. ډاکټران ولاک پکښې کې. ډاکټران چې پکښې کې دواوي نسته پکښې کې. ټول خلک دا وته ته والا کې راځي د کم خونې د لاسه په مرکه دي.
پر مطالعه بمشته. التیا مغرم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ویام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. د طالبانو د حکومت د کورنيو چارو وزارت ویان عبدالمتين قاني تایید کړ چې تیر شپه د بغلان په نهرين ولسوالۍ کې پر یو زیارت په بریټ کې الکترل کلس کسان وجل شوې دي. د چې دا کسان څوک دي تفصيلي له نورياس نورينور.
د رسنیو د راپورونو لمخې دا بریټ تیر شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا غاچ په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی. هغه محل شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي وو او عبادت کوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا په کې پیښه لزایا په خونو کې دننه دی. یو شمیر وژل شوی کسانو جسدونه ښکاري خو ګران ده چې کرواله په خپل وخت توګه انتهید شي. د نهرین د زاړه ښاري وو اوسیدونکو چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني وو خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکو او یو شمیر د خپلوان دي. نوموړي د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه وویل:
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسی دغه سی یو پیښه شوی ده. هلته لاړو چې وملیدل یو لس کسان چې زموږ خپلوان دوستان او د قوم خلک وو وژل شوي وو. دوه تنه د پلوخمري اوسیدونکي وو او نه تنه زموږ د کلی سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلی او یو جماعت خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دوه چې جمعې په شپو یو شمېر کسان دی زیارت ته ورزي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې د غبرید مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قومندانې د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په دې هیواد کې د صوفیانو او شیعهګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارهګانو چې له دایکنډي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لاره وو تر څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګه کوي دوه لوی بریدونه د 1401 کال په پسرلی کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یو خانقاه په برید کې د مسؤلو چارواکو له قوله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او اتاویا نور ټپیان شوي وو. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم په یو بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه مهال په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 تنه او د ټپیانو 3 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالبان وایي سختې ځپلې خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوږی جوړ کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په بغلان ولایت کې په نهرین ولسوالۍ کې د تیر شپې په برید کې لس کسان وژل شوي دي. په همدې موضوع به تم شو دیني عالم شیخ عبدالصبور عباسي سره په مجلې کې همدا شیبه د ټلیفون په کرښه وصل دی. عباسي صاحب، ستړی مشي مجلې ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ څه فکر کوئ ولی پر صوفیانو یا هغه کسانو ته چې په مسلم ګرته په افغانستان کې د جمعې شپه وای او د جمعې شپې لپاره ټول شی او عبادت وکړي زیارت کې پر دغه کسانو بریدونه کیږي تر شای تاسو علت څه بولی څه عقیدتي علتونه دي یا یوازې د ملکی وګړو په نخښه کول دي؟
نو اول خو به دې شهیدانو ته دعا وکړو الله دې هغه وبخي او الله دې وته اجر ورکړي، ادا دې په ملون ته صبر ورکړي، او دوم بچ دې د پیښو غندو چې دې ربته پیښه شوې نه وړه پیښه شوې ده ښه پیښه شوې نه را شوې. او دریم دا چې افغانستان کې د ډېر وخت نه دا سیاسي قتلونه همدغه سي روان دي. نو ما اوسم چې تاسو ټلیفون نه لرم، ما بغلان کې تاسو سره خبرې کوم. نو ما چې څونه معلومات وکړل، دا عقیدوي قتل نه دی، دا چې دی سیاسي قتل دی. او سیاسي قتل دی، حتی خلک د بغلان ځایي خلک د یو چا نوم مخلي چې بیا دا پښتنه معلومات وکړي چې دا ولې کوي. نو هغه مهم سیاسي موخې ښکاري چې حکومت ته مشکلات جوړول.
شیخ صاحب، د کسانو تاسو سره په خبرو کې یادونه ونه کړه چې دا بریدونه په سیمه کې څوک مسؤلیت خو تر اوسه پورې په رسمي ډول چا نه دی اخیستی. تاسو چې خبرې وکړې د عیني شاهدان سره، دوی څه ویل چې دا چا کړی دي چې غواړي حکومت ته په دغه ډول بریدونه باندې جنجالونه جوړ کړي؟
دا د مقاومت جوه باندې نه عام خلګي اړه. نو بازې نمونه غستل هغه مناسب نه دي، د یو کس نوم پکې اخلي چې اوس په ایران کې دی. نو خو هغه دلته شته، ډله ټپلې دلته شته.
اباسي په بخښنه سره خبر مقاته کوم. ساسي پان باندې ولې د سیاسي موخو لپاره هغه کسان چې په زیارتونو کې راټولېږي عبادت کوي دوی په نخښه شي؟
کوم دا مهمه مسله ده کنه چې د سکار خلق کې جګړه خلکو جذبات کراو ته خلق استفزاز کی، او خلکو سره یو تشويش پیدا کی، او سوال پیدا کی چې سره ناشته لا یا دې ذکر کی او څه دې هغه وژني. نو او دا چې وژلو باندې دا قاتل او وژون کې مبهم پاتې کی، ځکه چې خلکو یې چې قتل څه موخه. افغانستان کې نوم خو د عقیدوي وژنو د عقیدوي غړي بد دی، خو افغانستان کې ټولې وژنې چې دي هغه سیاسي دي، که شیعانو باندې کېږي، که صوفیانو باندې کېږي، که نورو خلکو باندې کېږي، هغې پسې سیاسي موخې دي. که کوم خلک د عقیدې په حساب هم د هغې هغه اخلي، مسؤلیت اخلي، هغه هم اصل کې سیاسي وجوهاتو په اساس باندې دا مړي په افغانستان کې کېږي، دا 50 کال نه کېږي.
اباسي صاحب، له دې مخکې تاسو مې یادونه وکړه چې ورته بریدونه په شیعانو، په سنیانو، په جماعتونو او په هغه ځایونو باندې چې خلک عبادت ته ورځي شوي دي، دا وروستی برید دی چې کېږي، ستاسې په ان باندې دغه بریدونه حکومتونو ته او کوم کسان چې دغه لارو په ځانګړې توګه دغه صوفیان چې د دې لارې پلویان دي، مریدان دي، څه پیغام ورکولی شي؟
دا خو چې ما څونه شخصي معلومات وکړل، خلق وای چې دا سیاسي قتلونه دي، دا د لپاره کوي چې د طالبانو دا ادعا ده چې موږ د عیش ختم کړی دی او د عیش دلته نشته دی، او چې دا لکه یو خبره پیدا کړي چې دلته د عیش شته دی، ځکه صوفي ملک، ځکه د عیشیان خو اکثر صوفیانو سره ډېر وران دي. وي د دې موخه دغه ټکی دی، بس دغه ټکی موخه د دې لپاره دا قتل نه کیږي.
او پیغام باید نور لارویانو ته څوی چې هغه د داسې راټولیدونکو نه ځانو ساتي، یا راټول نشي، یا داسې جمعې شپې چې موږ ورته وایو دې ته لار نشي. هدف یې دا ده،
هدف یې دا وي. خو بیا خو عقیدوي او فکری باندې خبره جوړېږي کنه. نو هدف یې دا ده چې لکه حکومت بدنام کړي، امنیت مختل کړي، خو د شی او کارو کې د شی او پیښو کې چې هغه ته خلکو ذهن مزي، مثلا کله طالبان کوم کمانډان وځل وي نو ښکارا خبره، یا کوم دفتر باندې عمل کړی وي نو ښکارا خبره. خو سړی په جمعات کې ناشته یا په خانقاه کې ناشته، الله یې دې هغه باندې عمل کړی، د دوی موخه سیاسي دي، خو دې طریقه باندې قاتل مبهم پاتې کیږي او خلکو ذهن او تدبیر نږي او عمومي خلکو سره یو تشويش پیدا کیږي چې هغه الله ذکر کوي مرکونه وو ما
ډېر زیاته مننه کور ودانه باسي صاحب دنیا لم شیخ عبد الصبور باسي و چې د بغلان د پندهرین کې چې تیر شپه د صوفي طریقې پر لارویان باندې بریټ شوی و د غی پر سر خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د میاستاسولي او سفارت د خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو کمیټې لپاره خپل څلورم دوري راپور چمتو کوي. دا یادی استازولی مستشار ازادي رادیو سره په خبري کول دا راپور چې د خزو غږ پورته کول او روانه ننګونه ته تر رسیدلو لپاره یو فرصت دی، باید د 2025 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادی کمیټې ته وسپارل شي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د غیر راپور په اړه ویشل نظرونه لري. تفصیل سنا کاکرناورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولی وای د خزو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولۍ څخه په رسمي ډول غوښتي چې د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د دې استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د خزو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ولی پویشی چه در چلورم دوره ای راپور یو بلی راپور ده نو لکله چه ده دی راپور ده چپ گول و وقتنه ترلاسه کرده پا دی حتا که ده چه وشی گول خزی ده خز ده خونو فعالانه او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بحر بند چونه پا دی پروسه که شامل کرده
بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طيب په خبره دا دوري راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یا د استازولۍ او سفارت د پنځمبي په ورځ په خپل اکسپانه هم د دې راپور په حق له لیکلو سربېره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او وړوند سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشن ناغلی په 2021 کال کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته د خزو د حقونو په برخه کې سخت په شاته ګرامینځ شوی دی. دا سمال چې طالبانو ته لدا کړی چې د نجونو خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د خزو د حقونو فعال جولیا پارسی د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود خزو د حقونو یو بل فعال نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د اډا شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
له خبرونو ور اخوا
طالبانو د پهنتون استاد او د سیاسي چارو شنن کوي جاوید مومن لیوی میاشت بند روست بیرته خوش کړی دی. دا نوموړي یو نږدې خپلوان وای چې جاوید مومن پروند طالبانو له بند خوش شوی، خو په خبرې روحي او رواني حالت یې سم نه دی. تفصیل حدیث پردیس ناورو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د سیاسي او مدني فعالانو د نیونې او ربړونې په دوام تازه د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او سیاسي شنون کې جاوید مومن له یو میاشتنی بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. د ښاغلی مومن یو نږدې خپلوان ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې نوموړی پرون پنج شنبه د نومبر 28 د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د سرچینې په خبره د نوموړي روحي او رواني حالت سم نه دی او تر نامعلومه مودې هغه له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوی دی. جاوید مومن سباند یو میاشت وړاندې د طالبانو له لوري د نامعلومو دلایلو له کبله ونیول شو. هغه له بیلابیلو رسنیو سره پر ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې کولې او وخت نا وخت د ستونزو له کبله د ملامتۍ ګوته د طالبانو حکومت ته هم نیوله. د طالبانو حکومت سباند درې ونی وړاندې د سیاسي چارو بل شنون کې توریالې همت هم نیولې چې برخلي کې لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي همت د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نشو. وړاندې د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د هغه نیول تایید کړي، خو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. توریالی همت له هغې وینا وروسته تر څار لاندې و چې په یوې خپرونه کې د طالبانو مشر یو ظالم او فرعوني حاکم یاد کړ او ویلي و چې له خدایه دې وډار شي، کنه نو د ملا منصور او ملا عمر په څیر به دی هم یوه ورځ په خپله مخه لاړ شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د سیاسي چارو او د خزو د حقونو یو شمیر فعالین وای د طالبانو حکومت له لوري د خپل سری نیونې د اندېښنې وړ دي او د طالبانو حکومت په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي غلی کولای. د خزو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی ازادي رادیو ته وای
ټولنه سربیره پر دې چې ټولنه دا اول نه دوی سره نه و، مګر د هرې ورځې په تیرېدو سره ټولنه په خپل لار بدلی، ځکه ظلم هیچا ته د منلو وړ نه دی او خلکم نه غواړي چې نور مظلوم واقع شي.
د خزو د حقونو فعال ماریا نوري بیا وایي
فعالان مدني و حقوق بشري از
د مدني او بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د داړه ول غیر قانوني او خپل سرونیونو په اړه جدي اندېښنه لري. جاوید مومند نیونه چې اوس یې روحي او رواني حالت سم نه دی او د توریالي همت نامعلوم برخلیک داخلي چې طالبان غواړي د خلکو غږ چوپ کړي.
د دغه فعالانو په خبره د ټکنالوژي په اوسنی پرمختللي دور کې په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي چوپ کېدی او طالبان به هیڅ کله په دا ډول اقداماتو د واقعیتونو د خپراوي مخه ونشي نیولی. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه لسګونه داسې کسان نیولي چې په ټلویزیونونو او ټولنیزو رسنیو کې د دوی پر سیاستونو نیوکې کړي دي، چې یو شمېر بیرته خوشي شوي خو یو شمېر لا هم د دوی په زندانونو کې دي.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور وای په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له درې سو څخه زیاتو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي او په همدې موده کې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې شاوخوا شل محدودونکي فرمانونه صادر شوي. خو د افغانستان د خبرونو مرکز بیا وایي یوازې په تیر یو کال کې د 200 تصویر رسنیو د فعالیتونو د درېدو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغان رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنې دوه وروسته د رسنیزو فعالیتونو اړوند په لسګونه محدودونکي فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور دا فرمانونه له شلو زیات ګڼلي او ویلي دي چې یاد فرمانونه د بیان د ازادۍ د ځپلو، سخت سانسور د تطبیق او د رسنیو د فعالیتونو لپاره د تړلي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره طرحه شوي دي. یاد بنسټ په هغې اعلامیه کې چې د پینشن بې پورزی د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپره کړې، دغه شان ویلي چې له دې عمله په یاده موده کې له 300 څخه زیاتو رسنیو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ځانګړې توګه تصویري رسنۍ له بې ساري محدودیتونو سره مخ شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز AFGC بیا د نومبر په 28 پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې یوازې په تیر یو کال کې 12 ټلویزیونی رسنۍ تړل شوې دي. اعلامیه وایي دا رسنۍ یا خود طالبانو د مستقیمو فرمانونو لامل بندې شوې دي یا پرې د لګول شویو محدودیتونو لامل یې خپلې چارې درولې دي. دغه شان اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې دیرش خبریالان د حکومت لخوا نیول شوي چې وطن یې اوس هم په زندان کې دي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د یادې رسنۍ د فعالیت له درېدو وروسته په کور ناسته ده.
ما په یوې رسنۍ کې د یوې ژورنالیست او خبریالې په توګه کار کوه. ډېر مې له خپلې رشتې سره مینه درلوده، په شوق مې کار کوه. حکومت بندیزونه چې ولګېدل ونه توانېدم کار ته مې دوام ورکړم. فعلاً بېکاره یم او ډېره سخته ده.
دغه شان د گیتی سابس په نوم د یوې غیر فعاله شوې اونیزې مسؤول مصطفی شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د بندیزونو له امله اړ شوی چې خپل اونیزه وتړي.
د رسنیو کار له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او ډیری رسنۍ چې تړل سوي او کوم خبرلانو چې خپل دندې له لاسه ورکړي فعلاً په کورونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. د نظام له تغییر مخکې ما خپل گیتی سابس په نوم اونیزه چلوله. له بده مرغه ونتوانېدم چې مخته یوسم او له بده مرغه دغه اونیزه هم وتړل سوه.
دا ادعاوې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت ویاندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت تجمن دي او کومې رسنۍ چې تړل شوي لامل یې د دوی اقتصادي ستونزې ګڼلې دي. دوی دغه شان د خبریالانو د نیونې په اړه ویلي چې دا نیونې د دوی په رسنیزو کارونو پورې اړوند نه دي. هغه موضوع چې رسنیو او خبریالانو بیا رد کړې ده. له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
دا کډوال نړیوال سازمان وايي تیر اونۍ شاوخوا 2000 افغانان خپل هیواد ته ستن شوې دي. دا سازمان د پنځم په پورس په خپل نوی راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې بیان لیکتي 45000 نور بیرته افغانستان وتلې. د دې سازمان په ټوکا افغانستان ته د تلو بیرته ورنه د وتل شو افغانانو په شمیر کې کمواله راغله. تفصیل سره کارنه ورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اعلان کړی چې تیرې اونۍ 15,500 افغانان افغانستان ته تللي چې د تیرې اونۍ په پرتله 3% کمواله هي. دغه سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپل نوی راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې له افغانستانه د وتلو افغانانو شمیر بیا 35,500 کسانو ته رسیږي چې 3% کمواله هي. دا IOM د راپور له مخې 15% د افغانان له ایران افغانستان ته تللي چې شپږ 500 بې اسناده وه. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دی چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنېدل او ورنه وتل ډیری د کورنیو سره د لیدنې، اجباري اخراج، سوداګرۍ، زده کړې او تحصیل او روغتیایي لاملونو له امله ترسره شوي. خو یو شمېر دغه رسن شوي او هغه کسان چې له دې هیواده وتلي دي وایي چې له ډیرو ننګونو سره مخ دي. یو افغان کډواله ماري چې تازه ایران ته تللې او په تهران کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
بسیار با مشکلات گرفتار هستن، ظلم میکنن.
دی افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم روان دی. آن یو دانه ډوډۍ هم هغوی ته نه خرڅول کیږي. پولیس په میټرو سټیشنونو کې افغانان زوروي او نیسي. لور سره متللې وم چې بانکي کارت واخلم، و مې لیدل چې پولیس افغانان نیول او وهل ټکول یې کول.
افغانان به هدا به اندازه زیات هسته.
پام دې هلکې افغانستان ته یو شمېر راستنه شوی کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لار کې ډېر کړاوونه ګاللي او اوس په خپل وطن کې هم هوسا نه دي. د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو صدام شیرزی چې له پاکستانه راستون شوی او بې کور دی ازادي راډیو ته وویل
زه د پاکستان کې ما او چروا وختم زلتا لګه غوندي کلا واغیم خرڅه کړی د مشکلاتو وجنه او خپل فل حال زه کری په کور کې اوسېګم او دوه مریضان زه داسې فل حال لرم چې د وینې سرطان دی اوسه پورې د مواد براتله او دی بس مواد هم کټ کړی دی اوس ناراضي
د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې خبر ورکړی و چې تیره میاشت شاوخوا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له ایران څخه و. دغه وزارت زیاته کړې چې له دغو کسانو څخه یو شمېر یې په خپله خوښه راستانه شوي خو یو شمېر نور یې په زوره ایستل شوي دي.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبري مجلې لپاره مې همکار سټوډیو ته راغلی دی. مهرباني.